په نامه باندې د دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوي دي، او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي. او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایو چې موږ سږکالم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسو د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ، او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلای شي؟
البته د پولیو واکسین چې دی تطبیق یې ډېر اسانه دی، د خولې د لارې دن تطبیقېږي، او تاسو هم پوهېږئ چې زموږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي، او په هغو کې د 5 کالو نه د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې دی تطبیق خو ډېر اسانه دی، خو که چېرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډېرې ناوړې پایلې د ځان سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې ده داسې یو ناروغي ده چې یا ماشوم وزني، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وژونکي او خپرېدونکي او لکه معلولونکي ناروغي ده چې د دې تصور یې داسې ډېر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان که چېرې د دې ناروغۍ نه مړه شوي هغه خو اصلا موږ ته هېڅ تشخیص کېږي نه، او د هغې هېڅ راپور اصلا نه ورکول کېږي. خو که چېرې ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند یم چې یعنی په خپله موږ خو اوس موږ واکسین د دوی کورونو ته وروړو، کېدای شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي نو دوی به زموږ په لور مراجعه کوي، او خپل ماشومان به موږ ته د واکسین دپاره هماغه روغتیایي مرکزونو ته راوړي، او هېڅ ماشوم به داسې نه وي چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ، ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي؟ سره له دې چې دا واکسین وړیا ده،
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهېږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي، او بیا دا چې کور ته یې وروړي خو طبعاً دا موږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو که چېرې خدای مکړه یعنې دا ټولنه کې موږ همداسې پریښی وای، دا واکسین هم نه وای تطبیق کړی، نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې غوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کېږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چېرته یې ویسو؟ ده طبعاً البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه موږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس موږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې شامل کېږي، روټا واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي، د دې دپاره غوښتنې راځي، همداسې به د پولیو دپاره هم راتلي. خو دا دی چې دا یعنی موږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډېره کمه کړې ده. یعنی که زه تاسو ته ووایم نږدې 98% اوس همدا اوس زموږ د هېواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده. یوازې 2% یعنی هغه ډېره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي، او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته ووایي دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږکال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده، او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ په ولسوالۍ، او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په هغو سیمو کې د تاسې کارکوونکي تللي وو هلته چې واکسین ماشومانو ته ولګوي، که نام نه دي څه ورغلي نه دي؟
البته د کامې ولسوالۍ خو زموږ یو د هغه امن ترینو ولسوالیو نه ده، په هغې کې هېڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري. خو دغه ماشوم چې د ګوزڼ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی وه. یعنې د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي، خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا یې ورته هېڅ ښودلي نه دي واکسین نه پاتې شوي دي. البته دغه ځایونو کې چې زموږ د ګاونډي هېواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي، نو دغه ځایونو کې له بده مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کېږي، نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو.
ډاکټر صاحب، که اوس درته ووایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده، ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کېږي؟ تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد، اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نه شي خپل بچي واکسین کړي؟
البته په دې کې ډېر څه چې تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري، نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده، او د بلې خوانه په کلو بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي، په هغه ځایونو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي. موږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او غزاینو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو لاره په دې حق لباندې هغه معلوماتونه دینی معلوماتونه چې دی هغه فتواګانې چې دی هغه د خلکو ذهنونو ته ورسو او هغه لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کې ترسو چې دغه وژن کې او تلپاتې معلولون کې ناروغي مخه ونیول شي.
سکال په کوم شمیر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي؟
نږدې 8000 رضاکاران او د ټولنې روغتیايي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي. خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم ښکته ده او د بلې خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې موږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري ووريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکښاد ولسوالۍ نه خبر کوم. عبد المالک یم. زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ در زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلې په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نمو ګای وخت شمشانی را څرګل کړي، ګای وخت د اوبو مایان را څرګل کړي، ګای وخت کور ور تر اوشتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکي دا خلک خپل برسي کې خپل دی دای یو حیات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل عدالت شروع ده. والسلام.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې راتلونکي نوې کال په خوښۍ سره پیل کړی. په کورنۍ کې نوروز څه ډول لمانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز لمانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خپرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز لمانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي لمانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدر من اوردونکو، د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي، نوروز لمانځه. افغانانو هم د نوروز لمانځنه کوله او لا یې هم کوي. د نوروز پر تاک سره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تېروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي لمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شرفزل، ولایت کابل، د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوروز په بیغه مزل باندې خلک لمانځي دي چزلي بي غم وي خلق په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز ته ولا کې بيخي فکر شي ولا که داسې دقیقې چې تل